السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پورې اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبور کړي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغ څوک خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خواته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندي دي.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دویمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو. خو اوس اسمت ساروان ستوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنګي کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې دنو کې لشته دغه یو طالب او یو لاروی شوبل شوی دي. تر اوسه پوری کومېډالي د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د ملي شورا و شزینه غړي نن سهار د ګرجستان د لارې د یونان پلازمینی آتن ته ورسېدي. د یوناني رسنوی د راپور لمخې دا وطن د خپل کورنۍ لغړیو سره په نیویارک کې د ډیره غیر حکومتي مؤسسې زکا خان په مرسته له افغانستان استل شوی دي. دوی به تر هغه چې امریکا ته د تک پروسه بشپړیږي د لند وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو شزینه غړیو د نمونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره د 15 بلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15 بلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راو ګرځوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دیموسیسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوی دغه لیک د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې ډو ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council adopted a resolution.
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لنیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له شزو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسټوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه خپل روسی ساری جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسي له لوی درسي سره د خپل خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړه د جزئیاتو په اړه خبري اعلان وکړه له څوایلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر نن وویل چې د متحده ایالاتونو او روسي د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوزي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکولو. باتلر همدارز ویل چې دوه خو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس ته موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. دغه یواد دولتي رسنوي د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونی سره سم د زړه سوی او بشرپالنی د اصولو لمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغه بندیانو کې شپشتنه بهرانيان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا له چین او روسیې غواړي چې لوی همغږي نړیوال تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خلک کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای کو غختنه دا وی چې افغانستان د نړیوال ترهګری په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خل عمل وکړي. د بریتانی، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. ل افغانستان د امریکا او ناتو د اسکر لوټو وروسته اوس یو لوی ویر لدی د چې اسینه هغه تر هغه ډل یو زل بیا په دې هواد کې سر راپور تکړي چې شل کال وړاندې د هواد خوندیکور او د روزنې مرکزو. خو طالبان وای لنړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او وایان ذبیح الله مجاهد پرون د سه‌شنبه پورس په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه یې زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره دا اصولي دریز ده دا د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهد هم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوال ترهګرۍ د ځپلو پاړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان پاړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د منځولو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. لدی وړاندې هم نیوکه وچ غنی نړیواله ټولنه افغانستان کې یو واحد تګلار نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانی د هیواد ترسیږي.
و امریدل چې بریتانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواخ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د غواندېښنو د رفقولو لپاره باید په یو نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي ترڅو دغه ګواښونه له منځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته خو دوی داعش ته د منصوبو وسلوالو حضور مني. تازه نن په ننګرهار کې په البته په مرکز جلال آباد کې برید شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. له دې وسلوال برید نه وروسته چې ناپیژنده کسانو کړی دی د خار په لومړی حوزه کې د 14 غوونه هم اوریدل شوې دي. 13 یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوی و چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤل بللی و خو تر اوسه دغه ګډوډیو مسؤلیت چانه دی اخیستې ده چې د نننۍ بریدونو او د غلطه د دزو جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
له هغه ورځ رئیس چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځنګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې و 14 او یو وسلوال بریچ شو دي. په دغه 14 بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د دغه پیښو وروسته هغه یې د نن چهارشنبه په ورځ د سمبولي میاشتې په 1/3 د خدغه خار د ومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید وو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وګي په 1/3 سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد خار د ومې ناحیې اړوند سرحدي لواته سیرمه پر ملکی وګړو ډز وکړي چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوی دي. د دغه معلوماتو لمخې بریدګر وسلوال د پیښې لزای تختیدلی خو د مندلو هڅې روان دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نومنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو لمخې وسلوال کسان په ورکشه کې ناستو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت لراته وروسته په جلال آباد ښار کې 14 زور اخیسته چې د طالبانو ترڅنګ پکې ګڼو ملکی وګړو ته هم د سر او مال زیانو ناوختي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې د وروستۍ وزینو 14 مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجر او موټرو شوی وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ د 14 شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته خو وخت نا وخت دغه سې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورید. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته، په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت څه ډول دی، په اړه یې پام وکړی د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
پینځه دېرش کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلي څپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی، دغې نه راغلي وو. یاره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي، نو پنځوس خو کاکړو پورې به راکړه شي.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو له امله په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پریښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو یې په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څوک خپل کور پرېږدي. پنځلس کلي دي زما کور خوا ته راورسېدلي دي، کې ګرچا پیر ناستې دي، خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مسه نشته او نسه کم تمبوشته دی. زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاري د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره بې کور شوي خلک چې دي، زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اکه د څپری نه، د ګنجګل نه، د نورو ځایونو نه بې کور شوي دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولېږو، د هغوی نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه یې هغه وسه وکړي. الله دې وکړي چې د دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیس کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورن کرښې سره پرتی سیمې پر توپونو او نورو وسلو ولي، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمو قابل ازادي راډيون اوري. په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي لپاره شکایت کوي او لاروند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بایو لوړوالي سره هم حاله د بیوزګاری او بیکاری کچه هم لوړت لیده. خود دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دېرش کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد جکسوي دي، که وړه دي که وړ دي، یو بشي وړ په یولس سوه پنځه روپۍ دي، مخکې به اته سوه او نیم سوه به وو. اوس یو بشي وړ پوره کېدل ډېر مشکله ده. فاس خدای پاکي پوره کوي، خدای پاک هم چلوي. وختم همدغه ده چې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بی وزله خلک نشي کوله خوراکي توکي لکه وړه وړي او نور دارته وړ توکي واخلي. لوی خوا بیکاری او له بل خوا د خوراکي توکو لوړوالي بی وزله خلک لننګونو سره مخ کړی دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمیر وسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو وسیدونکي ګلبدین خروټي راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېرې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای،
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د ملګ ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمیر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخواه ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کوم مرسته شوې. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه مونده ده، د نړیوالو په ګټه مونده ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کی ته څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نه خل نه روب سي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسراوړنی وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله دا ډیر غریب ده. ایمنګ هله دونه دا دو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخ لور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسراوړنې چې موږ په شلو کلو کې لاسراوړې دي هغه بیرته موږ لوسو ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم و تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسترورو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو لسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وای د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملاتړ نو کې دا خلک بهر ته ونوځي عبدالله د نړیوالو سره خیاړی کې وسوتي او نړیوالو سره د خپل مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پر پلون کې کې دا ته باید په ملاتړ نو شي دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکل چې طالبان په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړي اکثر نړیوالو ادارو خپل استازولۍ تړلي او له عملي د لوی پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو سبا له دو تر څلورو بجو ازادۍ په چپو کې پروګرام مهیره وی موضوع هم دا ده چې ټول شمول حکومت چې ملګری ملتونه غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګری ملتونه ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوسنی حکومت ټول شمول نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام
بارونه تاسو سره اړیکه کیما. دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وږي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا څه رشخنده ده اوس حکومت ده دا طالب پرونو سر ورته ګوري ملته په چوکۍ کې ناست دی خواته زنانه ډبایي دومره لکې د دینه تاجري هړه او حجابي لوتیا ورته وایي ستنري کښه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي. دا خو هېڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا پسند هم ورباندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سپره کې مشکېدلې دي وګوره د هغو کالج کې دي وګوره د بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي. باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسېږي ځکه هغه یو مسافر دي بل دروازې بندې دلته پراته بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي. دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاقوی باسي دغه د مول د مجاهدینو سره ډېرې هیله ده چې دغه به خاص وکړي نو دا خبره دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جبر کوي. السلام علیکم. د خدای په
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې پریکدې ورو ورسېدو د خبرونه دویمه نیمایي ته په کابل کې د مازیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه لې اسمت څاروانه اورو.
په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشتلشه درې چاودنی وشوه. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیواته چیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي، خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. د افغانستان د ملي شورا و ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدي. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه درې شي د دې هیواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. ملګرو ملتو نوې طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلی وي د استرالیا په میلبورن کې استوب دي شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والری ګراسیموف سره وکتل. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې د چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دی باندې جوړ کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد بوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل.
اوریدونکو ته دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي رادیو دات کام پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونې وروستای راپور اخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړیتوب پای ته ورسیده. د نورګرام اوسیدونکو وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوې یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. د دوی په خبره د دغه ډزو له عمله یو شمېر کورونه هم سوځېدلې دي. تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی و چې هغه مهال دواړه خواوې توا مرګ ژوبله هم اوخته و. په دې اړه په مکرې زموږ د خبريال راپور ته ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمی الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومونو ترمنځ دغه شخړه ډیر په خوار را پدې خور روانه ده. خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړه شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشرانو ابتدایي محکمې ته راجه کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیندي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړبلی او وختوي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویر لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمنځ جګړې پیښېدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحب داد همدرد وایي
اوس صحیح ته طالبان تل دي جګړو سره مده اوس جنگ نشته خدای چې ورسې بس کیږي دا جنجال ورانګیز موضوع دی کچرته د خلک ته صحیح پام نه کی او دا حل نه کی دوړ اور ته قناعت ورنه کی نو دی بیا جګړې خو احتمالات زیات دي
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغه خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبلا اوخته و هغه مهال یا د سیمه د حکومت لواک وتلی و خو د قومي سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځینو او اوبو پر سر جنگونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپین شوي دي همدارا زیات کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي پخوانی حکومت هڅې پیل کړې و چې د کوشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوی هم راغلل خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول اړین دي او باید اوسنی حکومت قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپل پښتنې به پیل کړو ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه لومړی پښتنه به داسې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي مهرباني که تاسو راته واضح کړئ
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به و سیډو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه بل شي دی په اسلام کې
د اسلام له نظر غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې ده او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړید دوهم آیت د قران عظیم شان هغه د چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي دا دوهمه آیات او دریم موضوع هغه حدیث چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خالي کړل لري او په دې باندې حکم کړی دی په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې ور وخی.
فرض یې چې حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني او ک نړی سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره لدې چې فرضي سپته سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او دارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلند منظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ تمره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دي چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچکیږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خالونه واره شنه خالونه بزنی خال دې مرور پخلا کوینه د سندری او لنډې پاوریدل سره به دې پوښوي اس چې په نننې خبرونه کې خالغږي ګو د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې باب وسنې ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. دونکو په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندې زنه او شوندو شنه خال نه وهل په جنو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو ته چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمال دی. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار د خپکتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر نګره خال کې معمولا مو یا مرکزی سیمو کې خو په هغه سیمو کې به زختره وي. دا خالونه به یا پزنا وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چه وهل شوی دی یه خزو لخواست خوایل شوی دی به ناجنه و لخواست خستایل شوی دی. نو پولیسی عدب که چه تاسی او گره لخال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه یه زن خاله نو کریبه دی کهومه پا دی اساس ده زن خالونه ریستایل شوی دی. خال پا پلاو کل ابرانی گی تا پک جور کرد دیگاه خونو پر هارونه. خال دیو روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کوینه. خال دیو روز و پا منز ایخه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی ایخه ده پا چه کاریگی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخل زیارت ده خال دی فقیر مخل زیارت ده تا نهره یروز دی جنری و لعر دینا او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه ولی معشوقه ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه به راکلی در سرکو و شون به سرونه به دی اساس پا خواه وقت که در خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خورا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شون رو شنه کبلا اولکس کارک دی بیا پستن و دوم رغزای تو که چی وی نور نرشی. بل دوله پا همه خبر خدای خالونه دی. او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی. دری او یا کلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی؟
خود داغا بعضی خیزی مثالان بعضی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویل چیناری خال دو چا بویل دست ده این نیزه به شاخونه ور کرد آقا به کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا به بس وزا بلا دیمغی به پدابو چلی موچی رو تکی که دستن سر بیواله چا آقا مینی سی این و آقا به سر سوزه با گرد سو آقا به تکش نو و تشین خال بس.
اجمل احمد زای داسی زوان دی چې په لاسې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پختلې مودی چې دا نوم ولې لیکلی؟ هغه په مینه کې د ناکامې د لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو. که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی. دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي. دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي. دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي. لاسونه برېږېږي لاسونه برېږي خلک. که ستا په امید دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني مال چې دا زما یو نښه وي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورپسې یو. لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
شن خالی پکلی لاڑا لبلچ راوڑی لاغاڑا لبلچ راوڑی لاغاڑا.
کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو پسیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وای چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالو نه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله. په تندی خالو نه کې هودل خو اوس ډیر پښیمانه ده.
ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم. کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خاله خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل. ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله. د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم نه پوهي وه. هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر دنې ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه. خو اوس شته دي خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی. څوک ماشوم ته په تندي وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي کنه دا وخت کې چې موږ کډې باره وبرو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه هغه ماشومان زموږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نښه پې نه ایسوي. بیا چې وګورو چې یا په زنه یې د موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه. اوس زموږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي په لاسو یې وهي. دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله نه تمالو زینی کسان د ماشین په طریقه هم خالونه دی. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مان دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وای
زینت یک تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قران عظیم شان کې دی موضوع نوم راغلی ده چې فل یغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس به قسم خوړ چې به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه رئیس ده بشر دی دغه د خلکو بی استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونه کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له سره او لدی سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزه چې دا خال وي او هغه ته خال وال کیږي. دا معمولا د خزه شروع سره به روست نارینه و تراغله ماشوم د مور ورته خال واله دی کې انسان ګرام نه ده. هغه که پاکی که پاک نه کی دی په کې ګرام نه ده او ګناه نه ده. او که دا سی جراحي عملیات وسی چې هغه بدن ته zarar و نه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایست له لاس ورنه کې به شریعت دی ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي. ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوازنی پوسټه کې هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو دا واژوین په شی بوکي خبرونه تربیه خې چاري
خیر غز برا ہوئے تیز باش گجر